آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای احمد شیبر قبول بکنین. برنامه ما در امواج آزادی ساجد به گفتن نیست، مشهور است. تقریبا هفته گذشته 1000مین برنامه خود اسپری کرده بودیم، امروز 1001مین هست، یعنی هر پنجشنبه این برنامه متواتر ادامه پیدا میکنه. امروز روز بین‌المللی رادیو است. اوم مبارک باشه هم به شما شنوندگان محترم، برای اینکه شما نباشین رادیو هم نیست دیگه، از او خاطر به شما مبارک باشه، به خود ما هم مبارک باشه، گرچه به ما کس مبارکی نمیگم. خب اگه بگوینم خانه شان آباد، اگه نگوینم خانه شان آباد. از شوخی ها که بگذاریم، در این بخش مهمانای محترم ما بازم استاد فیض الله جلال، استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای حکمت الله شهباز استاد پوهنتون در استودیوی ما در کابل هنوزم تشریف دارن، اونا چند لحظه دیگه با ما هستن. همچنان منتظر آقای اسدالله بارگزه کارشناس وزارت دولت در امور صلح هم هستیم. و در آخرای برنامه آقای حکمت الله عظمی معاون مرکز مطالعات صلح و منازعات هم با ما یک جا خواستن از طریق تلفن. مسئله منازعات خود ایوازی که کم شما زیاد شده میره. آقای شیبر چی میگی حالا در قسمت دوم؟ همچنان همین مسئله که منازعات چطور حل شود، روی از یه محکمه که توجه شود و تشبس های بیمدلی محکمه که صحبت شود، چی میگه آقای شیبر؟
بله ولی نه زهم بیا هم در ملمنو هر کلی کبم او دا اوریدون کو ته سلامونه. لکه څنګه چې نظر صاحب تاسو ویل، اصل خبر هم دغه ده چې نړیوالو لدیده هم دې مسلې ته اشاره وکړو. مخکې د استاد جلال خبرې ما قطع کړې، دوی هم پام دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان مسله ډیره سطحي نه ده، چې دوه کسان یو ځای سره کښینی او د افغانستان د سولې مسله حل شي. له نړیواله بوده هم باید دې ته کتنه وشي. ور بشو د استاد شهباز چې په سټډیو کې را سره ده. شهباز صاحب، ستاسو په باور په دې سات کې ډیره کدی ته توجه وکړو چې څرنګه حل لار را ایستای شي افغانان؟ تاسو هم تیر سات د سولې په برخه کې ډیر خوشبینه نه وي، خو بیا مو په ورته وخت کې دا خبره کوله چې اکثر افغانان سوله غواړي، نو سوله به راځي. څرنګه کېدای شي چې دغه اندېښنې چې له افغانانو سره دي چې تر سولې وروسته، له احتمالي سولې وروسته په افغانستان کې بیا جګړې دوام پیدا نه کړي، باید څوش
ښه زما خو نظر دا ده چې په دنیا کې اوږدمهاله جګړې بالاخره د پای ټکی مومي، او د افغانستان جګړه هم کلونه لره په دې خو په دې وطن کې دوام لري. انشاءالله چې دا به قطع کیږي او یو وخت کې به موږ پایدار سولې ته رسیږو. خو چې د پایدار سولې ته رسیږو د دې دپاره البته افکار څنګه دي؟ افکار په کافي اندازه آماده دي. مخکې موږ ورباندې بحث وکړو، تنها دلته اوس په دوو نقطو باندې بحث کړل ډېر مهم دي. د طالبانو افکار د افغانستان د حکومت په اړه باندې د چ امریکای سره توافق تر رسیدي، بیا ورځ ته دغه نه لاس ورځ ورسته د افغانستان د حکومت سره خپل منځي خبرې شروع کړي. دغه خپل منځي خبرې ډېر حساس او مهمه دي. اول دا چې حکومت باید یو واضح او مشرح پلان ولري. په دغه ستراتیژیک پلان کې چې کولای شو مونږه د نړیوال ټولنې افکار هم پکې نغښتي وي، د افغانستان داخلی سیاست هم پکې نغښتی وي، د جمهوریت خبره هم پکې نغښتی وي، او بر بالمقابل بیا خلاف لوري ته مونږه څنګه داسې یو نظر ورکړل شو چې هغوی له امارت را تیر شي او د جمهوریت پر خبره باندې مونږ ورسره بحث وکړو. یو خبر دویم ده چې په افغانستان په حکومت باندې بیا د مونږ د افغانستان د خلکو غږ دغه دی چې دوی باید پرته له قومي، سمتي، حزبي، مذهبي شخړو ورها خواته هغه اصلي او واقعي افکار ځان ته جذب کړي. یو مشخص هیئت باید وټاکل شي چې هغه مشخص هیئت دوه بخشونه نه تشکیل وي، البته له ټول اړخونو نه تشکیل وي، خو دغه دوه بخشې ډېر مهم دي. یو دا چې په ټوله پیمانه باندې د افغانستان د خلکو استازولي وکولای شي دغه هیئت، د ټولو اقوامو نه متشکل وي. دویم دا چې د سیاسي لحاظ یا د علمي لحاظ دومره درایت ولري چې په د میز په سر باندې د مذاکرې ته پر اساس د ډیپلوماتیکو اړیکو او د افغانستان د جغرافیا د تاریخ د فرهنګ او برخلاف د افغانستان د همسایگانو سره د حساس نقطو یا د پاینټونو دغه ټول ټکی پکې نغښتی وي او دغه هیئت وکول شي چې د افغانستان د فرد فرد نمائندګي وکي د نه قومي وي د نه سمتي وي د نه حزبي وي د نه مذهبي وي دغه سه هیئت چې متشکل شي دغه پلان وکول شي چې غلطی عملی کړلای شي او طالبانو ته هم دغه سه یو لیدلوری ورکړل شي چې هغوی د مذاکره د پاره د افغانستان د حکومت سره آماده شي د افغانستان د دولت سره آماده شي د خود طالبانو یو بهانه ده چې هغوی وایي مونږ له اشرف غنی سره مذاکره نه کوو در حالی که داسې یو خبر اصلا نشته ده تاسو که لیدلی وي د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم دوی خپل پریکون کول او ویل چې مونږ هیڅ په هیڅ وجه باندې آماده نه یو چې د افغانستان د حکومت سره کینو پر افکار باندې په افرادو باندې بحث نه دی دلته په سیستم باندې بحث دی دلته په د افغانستان په سیاست باندې بحث دی دلته په دولت باندې په ټوله کې بحث دی په نظام باندې بحث دی دوی د څو مشخصو افرادو نمونه خلی ویل د پلان کې سره نه کینی د بستان کې سره نه کینی دا مهم نه ده چې لچا سره کینی راځه په ار کې کینی زبا په ار کې د افغانستان د استازولۍ په هغه باندې یو سک یا یو هندو براشي چې د تاسو سره مذاکره وکړي د مفاهمه وکړي اصلي اهداف دغه دي چې مونږ څنګه وکولای شو چې اوس دغه پلان جوړ کړو چې دغه پلان ته عملي بڼه ورکړو مهم ټکی دغه دي لکه څنګه مشو هغه اساسي لکه څنګه چې یو میز پر څلورو پښو ولاړ وي څلورو پایو باندې ولاړ وي هغه د دغو مذاکرې د پاره هم دغه ټکی په نظر کې باید ونیول شي
بله
بیا چې وروسته په غو کې د دوی افکار چې دي دوی له افغانستان حکومت څخه غواړي
مننه
شهباسب
مننه شهباسب استاد جلال تکا ور شو نظر سب غوی نظر په دې برخه کې وخت
خوب استاد جلال به خاطر از اینکه از فرصت خوب صحیح استفاده شوه قسمی که شهباز و مرا کردن مال یعنی بشری مسائل باید 10 سال پیش 15 سال پیش میشد که نشد یعنی پلان صحیح تر شوه از او خاطر ما در سر مسائل بسیار عمده و اساسی دیگه اگر زیادتر صحبت شوه به طور مثال اگر حکومت ما ملامت میکنیم اپوزیسیون هم چندان پلان نداره او روز آقای حکمتر یک چیز پلان تر کرده بوده که او را ما خبر نداریم که چی نوع پلان است یعنی ای باید در یک ساحه اکادمیک مثل استادا اینا باید تشکیل میشتن آل شورای سال گفته یک چیز جور شد او روز یک نمایندهشان میگه ما در حال تعلیق هستیم بعد از او وزارت دولت گفته یک چیز ایجاد شد بعد از او یک کمیسیون دیگه ایجاد شد در حال که کل از این وظیفه وزارت خارجه است او یک جای پسیف است از او خاطر اگر گیرم که طالبا می کل گپای که استادا میگن قبولم بکنه ده ای طرف کس پگا پیدا شوه که سر میز بشینه یام یک مشکل است از او خاطر امیال به طور عاجل چی باید بکنه که دولت یک چند تا نماینده بسیار کاکا خوب داشته باشه که بتونه سر میز طرف مقابلم قانع بکنه یعنی از منافع اولیای افغانستان هم دفاع کنه جامعه جهانی رو هم قناعت داده بده تو خونه میشه هر کس از هر طرف یک چیز میگه و آخرام معلوم نیست که چی میکنیم چی نمیکنیم استاد جلال چی میگن صاحب بسیار خلاصه جواب بدین که دیالوگ زیاد شوه صاحب
بله بله شما به یک مسئله ملی اشاره کردیم متاسفانه صلح که یک موضوع بسیار کلان است یک موضوع ملی است یک پروژه ملی است برای ازی کدام پروگرام ملی وجود ندارد به همین خاطر است که ما به جایی نمیرسیم هر کس به تعلقات خود به منافع خود صلح تعبیر و تفسیر و تحلیل میکنه و از صلح میخواه یک بهره برداری کنه و این آل صلح هم معذرت میخواهیم یک نوع گاو شیری شده برای بعضیا که استفاده خود بکنن که ما طرفدار صلح هستیم و اینطور همه کی صلح میگن اما صادقانه برای صلح هیچ کس کار نمیکنه اشرف غنی چند روز پیش یک گفت بسیار خوب زد گفت مخالفین ما برنامه ندارن تفکر ندارن این بسیار گفی دقیق است واقعا گفی دقیق است در عمرش یک گفی خوب زد آقای اشرف غنی متاسفانه مخالفین از این برنامه ندارن پروگرام ندارن نه تنها برای انتخابات یک پروگرام ندارن نه تنها برای بازسازی افغانستان ندارن نه تنها برای تحول شدن و متغیر شدن افغانستان و توسعه افغانستان پروگرام ندارن حتی برای همین صلح هم پروگرام ندارن در این صلح هم توافق نظر ندارن این نظرش بسیار دقیق است که باید هم دولت هم مخالفین سیاسی دولت حتی طالبان به حمایت جامعه جهانی به حمایت سازمان ملل متحد اجازه بدن که انتخابات افغانستان در داخل خارج یا تفاهم یک طرح ملی برای صلح افغانستان ارائه کنند.
بله استاد جلال، یکم که جایتان رو تغییر بدین، تلفنتان مریض و ریشت صاحب، صدایتان میره میایه. استاد جلال
اول هزار دفعه من میخوایم خدمت شما گفتم عرض کنم،
بله،
خدمت بینندگان محترم شما عرض بکنم که صلح یک پروگرام ملی برای ازی باید یک طرح ملی ارائه شود. این را نباید دولت در گروی خود بگیره، این را نباید خلیلزاد دیگه جزی پروژه درسی خود بدانه، این را نباید طالبا در گروی خود بگیرند یا مخالفین گاه گاه از این اشخار بکنند. اجازه بتن که اهل تخصص، اهل تفکر، سیاست مداران و جامعه شناسان و آگاهان که از صلح بعضی از کشورها صلح جهانی آگاهی دارند و از کشورهای پسا جنگ چیزی میدانند.
بله استاد جلال، بله استاد جلال، بله استاد جلال، یک اپ دیگه امی جواد ظریف گفته هم نام مره هر روز میشنوین، چاو شغل از ترکیه را میشنوین، وزیرای خارجه، امی وزارت خارجه افغانستان چطور اکتیف و فعال شوه که انمی کل زیاره هم آهنگ باید بکنن؟ یعنی وزارت خارجه ما و شما یک قسم فلج واری هست، امیر یک پیشنهاد کنین دیگه چیزا رو گپ نزنین. بله
وزارت خارجه افغانستان از سالها به این طرف فلج است. وزارت خارجه افغانستان وزارت گروهی است. چیزی که با گروه تعلق داشت، با قوم تعلق داشت، با تخصص و تجربه و آگاهی ارتباط
خب نداشت. استاد از این خاطر سوال کردیم که این فلج است، چطور رای حل چی است که بسیار عاجل وزارت خارجه باید اکتیف شود؟
دو چیز است رای حل. یک رای حل از طریق وزارت خارجه که جامعه مدنی را، احزاب سیاسی را، از پارلمان، از نفس جامعه در داخل و خارج، یک تعداد افغانایی از در بیرون کشور دلسوزی به این مسئله دارند و ناگفته نماند این روند کار کردن و آگاهی دارند، همینا را بسیج کنه. یک دوم، اگر وزارت خارجه ما این توانایی را نداره، هر چه عاجلتر باید سازمان ملل متحد ابتکار به دست بگیره. اگر این سازمان ملل متحد ابتکار نگیره، صلح افغانستان بی‌طرفانه نخواهد بود و یک صلحی که بی‌طرف نباشه و برنامه جامع ملی نداشته باشه، مورد حمایه مردم افغانستان، مورد حمایه کشورهای منطقه و مورد حمایه قدرت‌های زیردخل در مسئله افغانستان، قدرت‌های زینفوز در مسئله افغانستان نخواهد بود. حمایت
استاد فهمیدیم. استاد خوب جالب پیشنهاد کردن. شهبا صاحب، اگر وزارت خارجه به طور مثال، آقای شیبر ما شما میگن زره گپ می‌زنیم، خیر باشه. شهبا صاحب، اگر وزارت خارجه فعال شوه، ای یک بیس، یک اساس قانونی همیشه خواهد داشت. یعنی از هرچی که وزارت خارجه و رئیس جمهور بگویه ای اساس میشه. اگر این قسم هوایی و کمیسیون، بازو کمیسیون هم اعتبار ندار، باز دیگه کمیسیون، باز دیگه شورای صلح و دیگه همیش وزارت خارجه را شما چطور پیشنهاد میکنین که دولت بتانه وزارت خارجه را سرپا استاد بکنه که کل صحبت ها اینا یک قسم بیخی قانونی واری شوه؟ شباسه
لشک پرته نظر سبزست هست سر موافقیم. در افغانستان در بحرانه چار وزارت در افغانستان داخلی پالیسی پر نړیوال کچه بانده پلی که وی او در دیر مهم او ارزخناک هم ده. در سول پروسه که در بحرانه چار وزارت ونده فیلن دیر ضعیفه ده. متاسفانه چه ز پدو باوریم چه که چرت در افغانستان در بحرانه چار وزارت استراتژی یا د بهرنۍ چارو وزارت د پراس کې یا په د وزارت چون د وزارت خپل یو سیاسي چوکۍ ده، دغه پراس کې که داسې یو څوک وای چې هغه خلاق، مدبر، په نړیواله کچه په ډیپلوماسۍ باندې استوار، د خپلو افکارو، د نورو د افکارو چرخوونکی شخص وای، مونږ به نن دغه لوی بحران ته نه رسیدو. شاید هغوی کړی وای چې یو طرح عاجل پیشنهاد کړی وای د جامع مدني سره، له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره، له ځوانانو سره، له روشن فکرانو سره، په ټولنه کې د مختلفو اقشارو سره داسې یو ناسته ترسره کړې وای. د وزارت بهرنۍ چارو وزارت هغه تالار هر ورځ خالی وي، هیڅ ستونزه هم نه لري، هیڅ مشکل هم نه لري. دوی دغه افکار ټول راټول کړي وای، نن به مونږ اوس یو اجماع ته سره رسیدلي و، حداقل یو ملي فکر به راټول کړی و او د افغانستان د خلکو دیدګاه به راټوله کړې وه. په ټوله کې د بهرنۍ چارو وزارت موقف په افغانستان کې لکه څنګه چې ورته اشاره وشوه هغه یو سیاسي موقف دی، اما متاسفانه چې دلته قومي، سمتي، حزبي، مذهبي افراد ته ورسپارل کی او په دې ویش په سلسله کې چې هر چا ته ورسېدو نو دغه باز چې د هر چا په سر باندې کې نو هغه کوي چلولای شوی او کوي شوی چلولای شوی، هغه نو بیا بعدي بل خبره ده. زمو نظر دغه شی دی، مخکې په یو شو باندې بس وشو لکه څنګه چې ویل چې برنامه یو تعداد سیاسونه مخالفین نه لري، لا شک پرته چې په ټولو کې به یو تعداد ولري، خو په افغانستان کې دغه د همپذیرۍ یو د بل د قبلولو پروسه ډېره ستونزمنه ده. اوس پر مثال که یو څوک برنامه ولري، هغه چون زمونږ وي مخالف دی، سیاسي مخالفت ورسره لرو، مونږ هغه نه په قوم کې راځو او نه زمونږ په سمت کې و نه په ټیم کې و، هغه نه منو. دغه ستونزه په دغه وطن کې مهمه ده، او دلته ډېرو هغه افکارو ته، ډېرو هغه ځوانانو ته، هغو خلکو ته ونډه پکې نه ورکول کېږي چې هغوی هغه د خبره او د منطق پر اساس باندې یو خبره یو ځای ته ورسوي. ډیر هغه شاته ونډه ورکول کی چې هغه قومي وي، هغه سمتي وي، هغه مذهبي وي، دغه تر
څو چې
دغه قومي سمتي تقسیمونه لمن زولان نشي مونږ ځای ته نه رسیږو.
بله، مننه شهباز. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت استازي اسد الله بارغزای هم د ټلیفون لاري په خبرونه کې را سره ملګری شو دی. بارغزای په خبرونه ته شرغلس کله تاسو وورو د سولې په برخه کې نوې خبرې څه دي؟
مننه، سلامات اوسئ، سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. نوی خبره د سولې په برخه کې دا ده چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په کتر کې مذاکرات کېدله، هغه د نتیجې ته رسیدلې دي چې طالبان به د تاوتریخوالي د کچې د چټېدو په برخه کې یو طرحه آماده کوي تر څو په هغه طرحې باندې بحث وشي او هغه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د حکومت او د نړیوال ټولنې هغه نظریات او غوښتنې پکښې نیول شوي وي او هغه د منلو وړ وي او د امکان وړ وي چې هغه امکانات یو طرحه باندې جوړ شي. پر دې باندې بحث دی، امیدواري ډېره زیاته ده چې طالبان او امریکا به دې ته ورسېږي چې هغه به د تلپاتې وربند تمر نږدې کې
مننه بارکزای صاحب. بیرته شهباز صاحب تاسو ته راشو، لکه څرنګه چې بارکزی صاحب وویل چې په دې باندې بحث کېږي چې شخړې به راکمې کړي، ځینې کسان په دې باندې انتقاد کوي چې د شخړو راکمېدل بې مفهومه خبره ده، یعنی څرنګه په څه شکل به شخړې راکموي؟ خو په ورته وخت کې د افغانستان حکومت چې په خوا په دې باندې انتقاد کاوه چې باید خامخا اوربند وشي، اوس د شخړو په کمیدو باندې هم راضي شوی دی او وایي چې ورو ورو به بیا د اوربند خواته ځو. شهباز صاحب، څرنګه تاسو له دې سره موافق یاستئ چې د شخړو راکمېدل به د سولې پروسه ګړندۍ کړي؟
له شک پرته چې زه موافق یم چې ولو د دغو ټوپک د میل نه چې یوه مرمۍ فایر کی که دغه هم راکم شي، دا به ډېر لوی کار شوی وي. کنن مونږ د شخړو د کمیدو په خاطر باندې ګام پورته کو، شاید په یو کال کې مونږ وکولای شو چې یو اوربند شپږ میاشتنی بیا راولو. که چیرته اوس مونږ د شخړو د راکمېدو په یو بل په مقابل کې ودرې کړو چې زه نه منم چې ته شخړې راکمې کړې، نو دا خو واضح پیغام دی چې یعنې زه نه غواړم سوله وکړم. زه له شک پرته دې ته په نیک نظر باندې ګورم چې دغه اوس مهال که چیرته په دو باندې د افغانستان د حکومت لخوا اعلان وشي چې مونږ په کافي اندازه آماده یو چې شخړه راکم شي، لږ څه به هغوی شخړه راکمه کړي، لږ څه به دوی شخړه راکمه کړي، دغه به هغه افکار نږدې کېدو ته راولي تر څو وکولای شو چې یو بل ومنو. مونږ که چیرته یو بل ونه منو، خو څنګه کولای شو چې دغه شخړه راکمه کړو؟ څنګه کولای شو د اوربند لاسته راوړو؟ ټول به په یو وار باندې لږ څه ستونزمن وي. د افغانستان جغرافیا، د افغانستان د خلکو افکار، د افغانستان قومیشت قومونه دلته په دې وطن کې، دا ډېر ستونزمنه خبره ده چې ټول د په یو میز باندې سره راټول کړو او په عاجل او آنان شکل باندې د راټول شي. اما د دې لپاره باید موږ چمتو اوسو چې څنګه وکولای شو. که دوه کاله پخوا د شخړو د کمیدو پیشنهاد شوی وای، نن به موږ دغه حالات ته نه رسیدلو. که هغه دوه کاله پخوا، درې کاله پخوا یا لس کاله پخوا د شخړو د کمیدو په خاطر باندې یو اقدام شوی وای، نن به موږ دغه حالات ته نه رسیدلو. نن به موږ اوس د سولې په درشل کې یو ستراتیژیک پلان درلود، یو ستراتیژیک دیدګاه به مو درلوده، د مثبتو بدلونونو خواته به خوځېدلی وو. دلته به مو کولای شوی چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ټولو خلکو لپاره متوازن خدمات عرضه کړي وای. متاسفانه چې د جنگ په پښتون کې مونږ په افغانستان کې دغه متوازن خدمات هیڅ عرضه نشوي کړلای. د افغانستان څلور دېرش ولایتونو توازن تک چیرته ورځیر شو؟ دلته ډیر ستونزې پر مخ پراتې دي. د خزو په چارو کې تاسو وګورئ که چیرته مونږ دغه ته یوې نقطې ته متوجه شو، تر څو چې د افغانستان میرمنې په سوله کې په واقعي شکل باندې ونډونه لري. دا څنګه چې د خزو پر نمائندګۍ باندې څو نفر دلته په کابل کې راټول شي او غږ پورته کړي چې مونږ د خزو استاد یو، دوی د باید یو ځل د پښتنه وشي چې د کچرت د خزو افغان استاد د خزو استادولي کوي. تنه ولاړ شه په هلمند کې د خزو بیچاره وضعیت وګوره، ته ولاړ شه په بدخشان په واخان کې د افغانستان د خزو وضعیت وګوره، تنه ولاړ شه په کونړ په پدنګام کې په دولس ولای کې د افغانستان د خزو وضعیت وګوره چې هغه په کوم حالت باندې ژوند کې چې ته استاد ولي کوي. تای کوم د غوغک پورته کړی په نړیواله کچه باندې ستنن راغلي د غو استاد ولي کوي. د افغانستان په کلو او باندو کې د افغانستان په څلور د ولایتو کې ډیر د فوق العاده مېرمن شتون لري چې هغه د هغه بچان قرباني ورکړي د وطن
لپاره. مننه استاد،
افکار په کافي اندازه آماده دي.
مننه استاد. بروکسل ته ورزو، بروکسل د سجرډو خبريال مصطفی صدیقی په ټلیفون را سره ده. نن لکه څنګه چې مې د خبرونې په ترس کې هم 13 ساعت د ته اشاره وکړه، د ناتو دفاع وزیران او د دوی شریکان د افغانستان په اړه په بروکسل کې غونډه لري. له مصطفی صدیقی څخه به وورو صدیقی صاحب، غونډه چیرته رسیدلې ده او څه خبرې پکې پیښې وې او کله غونډه نه ده پیل شوې؟
بله شبان صاحب، ډیره مننه. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن پنجشنبه د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپل دوامدار ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوت ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر، او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی هم دلته دی. مهم تاکید ده چې د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو لاره ترلاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماښام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي. هغه ویل هغه څه چې مونږ د رامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دي چې دا د سولې لاره ده. او هغه وویل چې لا هم اوږده لاره ده، مګر ستولتنبرګ وویل تر لږه زه امید لرم چې مونږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولی شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ همداراز وویل چې ناتو به د سولې لپاره د شرایطو په رامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه شبصب چې طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي.
بله ډاکټر صاحب، صدیق
مهم تکي هم دادی
مصطفی جان. بله یک چند سوال ما داشتم. میز که سبا در مونیخ در منشن هم یک کانفرانس بسیار کلان به ایملالیسته و به خاطر آمادگی از یا هم در جای که شما تشریف دارین در اونجا و بسیار صحبت ها زیاد شد، یکی از صحبت ها که توجه رو جلب میکنه ایست که ممالک اروپایی و جامعه جهانی بسیار زیاد تنقید میشه که این کانفلیکت ها یا پرابلم های 40 ساله افغانستان اینا یک طرفه تا حالا نتانستن و اکتیف رول نگرفتن و خود ناتو را انتقاد میکنن، کل یک دیگر انتقاد کرده میرن. منتها یک رای اساسی یا یک رای چاره حل کسی پیشنهاد کرده نمیتونه. شما این چیز تعقیب کردین؟ این بار جدی هستن اینا یا نه؟
نظر صاحب شما میدونین که منازعه افغانستان یک منازعه پیچیده است و در این منازعه زینفعان گوناگون نقش دارند، در سطح محلی، در سطح ملی، در سطح منطقه و در سطح بین المللی. و بدون شک راه حل منازعه هم پیچیده است، همونطور که ستولتنبرگ اینجا میگه که راه طولانی هست. در واقع حل منازعه افغانستان پیچیده است، اما آنچه مهم است است که وزیران دفاع ناتو و شریکانشان از 38 کشور که در افغانستان حضور دارند این پیام را به افغانستان میرسانند که در کنار مردم افغانستان خواهند بود، در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواهند بود تا سال 2024 نیروهای افغان تمویل میکنند و از این راه میتونند که راه را برای برقراری صلح در افغانستان هموار بسازن. و این نکته از دید ناظران و تحلیلگران هم مهم است، چون که می‌دانیم مصارف سالانه نیروهای افغان بیش از 5 میلیارد دلار است که قسمت اعظمش ایالات متحده میپردازه. بدون این کمک تحلیلگران میگن نیروهای افغان و حکومت افغانستان با آزمون جدی روبرو میشن و این پیام از بروکسل وقت فرستاده میشه برای افغانستان به دلیل این مهم است که تاریخ به ما میگه که در دهه 90 وقت جامعه جهانی افغانستان را فراموش کردن، شاهد جنگ داخلی بود مردم افغانستان و چیزی که جان ده ها هزار انسان را گرفت و تحولات بعدیش را که همه ما میدانیم. پیام های واضحی از اینجا میرسه که این در واقع خوشبینی را ایجاد کرده، اما بدون شک چالش های هم وجود داره. خود استولتنبرگ هم گفت که مشکلات در افغانستان بسیار زیاد است، اوضاع دشوار است، اما او گفت که بهترین راه برای ناتو برای برقراری صلح است که نیروهای افغان را تنبیل بکنه، اونا را آموزش بده و اونها را کمک بکنه برای اینکه زمینه بالاخره برای صلح برقرار شود.
بسیار زیاد تشکر، هم مانده نباشین، با خبرهای خوب برگردین بخیر به پراگ. بسیار زیاد تشکر، همکار ما بود مصطفی صدیقی در بروکسل که به ما گزارش دادن. حال نوبت
شنوانده های
محترم ماست، یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از او دوباره برنامه را ادامه میدیم.
استودیوی آزادی، ریبیلدینگ آور کانتری ود امریکن
هندز. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
و اما حال شما میتونین به این شماره های تلفون که میگم راستن تلفون بکنین و که در مورد پروسه سال اظهار نظر کنین، سوالاتتان را طرح بکنین. شماره های ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755. یک شنونده به خیلی وصل شده آقای شیبر.
بله، اوریدون کتاب ورزو از ریب تپوک پروگرام نمیره بنیو که. بله،
السلام علیکم شبر ستا و گریت نظر سبا فول اوریدون خبرینی که هیلی.
و علیکم السلام، تو خیصه مرابنی.
بله آجی سیبا،
بله لکه چنگ ستاس دا برنامه دا اصول شپا اخری ساعت که پر حل باندی باید مغور غیبو نو دا حل لا خویده دا سیموز سیاسون دی کتایبان دی که دا حکومت خلق دی نو باید دنزل اخلاس زخط واقعی توګه په افغانیت په اسلامیت سره و دې سولې ته بس مخه ورکې او سوله باید وشي. یو د بل تر طلبۍ تر بدو خبرو سیا یو وایي وایي بل پنځه کړي دي وایي هغه ګوراګۍ ده، بس دغه ښه لار ده او باید اعتماد ډېر لوی شی ده. باید موږ حکومت او طالبان او سیاسیون او ټول افغانان یو د بل اعتماد وکړو. افغانستان یو افغانستان د ټول یو ملت ته یو مسلمانان دی، باید اعتماد رامنځته شي. خارجان ته د ولاړ به شي، خارجان انګریزان هم راغلي ولاړو، روسان هم ولاړو. خارجان وایي یوه ملک ته پیدا نه ده کړې، بې له دې شي هغه بربادي رامنځته کړي. نو دا زما نظر و، خدای دې وکړي چې وطن کې صلح راشي.
مننه، تو
خیصه هیله لرم چې باید دا مایوس خبری و نقی مرد سولی تاری دیر خوشحاله یو منان.
منان بلاوریدون که تا مخه که او از ریب تپوک پروگرام ده میره بنیو که. بله،
السلام علیکم علام را و لازلوه محمد جان دکندار سوش باس سرطا و همکاران سام مدیر سلامون
آوان. و علیکم السلام، میره بنی
شبار سار سار بی بی سی اوه لجاسه سنده خبران پنیر دا خبرول سو ول نن راسیو سدا سس سدرا توي سي بكابل کو د سز کو او ور په ملي اردو په ملي پلس کې سد ز سار سار د سو ول 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 را سد په خپل وای پر مر جن سي جرام کې پر مر خر مر خيم کې تاني مر کې په غورن مر کې نن سار د سي د خبر وکړه.
محمدی صاحب، محمدی صاحب، محمدی صاحب، محمدی صاحب محترم، دست سه کلسه در رسانه آزادی وی نو هر څوک هر چرته یو خبره کوي، لکه څنګه چې تاسو دا خبره کوي او ازادي راډیو هم دغه رقم راپورونه لرل، هغه دا نه وایي چې په ټولو باندې څوک جنسي تیری کوي، دا خود نه افغانیت سره په اصول سم ده نه په اسلامي اصول سم ده، لیکن ستونزې مشکلات هم سته. یعنی د شوزو د حقوقو خبره سکیږي په ورته وخت کې دا خبره هم ده که چیرته د شوزو ديني حقوق که شوزو مکتبونو ته لاړ نه سي، مثلا په افغانستان کې مکتبونو ته نه سي، د افغانستان د پرمختګ څه حال ده؟ لیکن په یغه دنیا کې چې انجونی مکتبونو ته ځي، ډاکټران استه، نور معلمین استه، انجنیران استه، نور کسان استه، نو ژوند سم ده، وطن په مخه تللی دی. نو دغه خبرو ته هم خلک باید پام وکړي. یعنی دغه مخکې سموش میلمه سوروس په خپل نظر پی در کې شهباز صاحب په دې برخه کې بیا تاسو نور توسی در کې ستاسو پښتنه
سبار صاحب موږ په خوښۍ او متالي وای دنیا در سرجر سروې در ناموس چار زنه په ګور د سوي د ګور په لز نور شو د کې په یو باندې وایي زه خپل سر باندې ور کوم، د خپل سر په خپل ناموس ولا دل ور کوم، مې ور کړی دي سر ور قرباني ور کړی دي زنه واش په ګور د سوي پریوې سوي د خدا خبره پر راډیو کې بي بي سي کې مرش نه ور کړی په راډیو کې مرش نه ورو خود څه دې چې هغه پر څه یو کار وې ګوره خوندان نه راڅ دوه مزایره خړې چې مسر راکنه نار نه 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 دې پلان دغه ویل دا ول د خدای لري دا کې دا کرکټ شو دی هغه واغه بل دا جوړ وروره ما یو خبره ما کوي دا خلک ما نه ما یو کوي ما ور دا هغه خلک دې ور غفلت په ما پر او
ما نه محمدي صاحب بل ما نه محمدي صاحب کور ودا بل اوریدون کې ته مخه کو واسره سپو کې پروګرام دې مهرباني وکي بل تاسو بلین کس
بل سلامونه وړاندې کوم حمید الله صافی مده بلجیم نه
و علیکم السلام مهرباني صافی
زه اول دا د رادیو د ورځې مبارک وم تاسو ته هم چنان د یو زر یوما برنامه تاسو د خاصه د ازادي په سپو کې دا مبارک وایم او زه تاسو دایمي اوریدونکی یم
تاسو کور ودان کور ودان بل او مهرباني
زه سلامونه خاص په هان صاحب ودی صافی ته مخکې په ساعت کې شعبات صاحب تا پوان صاحب جلال تا بارکزی صاحب تا
تقریبا کلشان رفتن آل صاحب یک ذره ناوخ شد برتان دموضوع صحبت کریم صاحب دموضوع چطور سل کریم آل صاحب سل موخ نتانستیم اگر شما کریم صاحب
ما بسیار همی یک گفت چیل برتان بگم که اختری صاحب آخ میگن که همی طالبا ابزار هستن ما میگم اگر وام بشنوان که همی گروه های دیگه شر و فساد که هستن و ابزار نبودن و هم ابزار هستند، تا حال هم ابزار هستند. یکی و دیگر نظرهای شعباز صاحب بسیار تایید میکنم که همین پروگرامی که دادن که حکومت باید یک پلان واضح داشته باشه راجع به صلح و افکار انترنشنل و سیاست داخلی و فرموده شما که وزارت خارجه باید فعال شوه. حالا شما خب مردم قدیم هستیم، 45 سال پیش چه خوب وزیرهای خارجه داشتیم؟ سردار نعیم خان بود که کسی پیشگار داده نمیتونه، خود داوود خان بود خدا و بخشش شما دیگه وزیرایی که فعلا فکر میکنه وزارت خارجه هم از کادرهای سابقه خواب باشه که با سیاست داخلی و خارجی افغانستان بفهمن. خب مربوط غنی صاحب میشه هر کسی که انتخاب میکنه و دیگه همی جلال صاحب یک گپ گفت که رشتر غنی صاحب و تنهای نمی یک گپ صحیح گفته، اما ما فکر میکنه بسیار گپای خوب و استاد هستند بنم للی استاد بودن گپای داکتر صاحب عبدالله را باست للی تجزیه کنیم که با چی گفتن. خب دیگه ای که همی خشونت پایان دادن خشونت و بعد از او آتش بس دا دوار سر دیر ریختی هم تردی دی ریختی ها اول قدم چه در آقا کی خودشی انشاءالله چه بیا با بین الافغانی خبرو تا هم در آوارشی زمان سوال داد صدیقی صاحب کال تایی او یا بارکزای صاحب سول اغده چه داره ناتو چه داشل کال کومکون او کل افغانستان سر ولی دا ملی اردوی سما خصوصا اوائی قوائی اغده نکه اوی نکه چه دوز رو سالی رشتم پوری بیا میلیاردون دالر نور کهی
بله البته ما نه صافی صاحب البته دا موضوع د باندې صافی صاحب دا موضوع د باندې دا د سولې په باره کې بحث لر رسول په برخه کې کومه پوښتنه لري
سولې او غدا کنه د سولې او جزء کنه دا البته طالب مثلا پاکستان ورته ورکی طالب جنگ کوي دلته دی هغه ته پیسې ورکی سلا ورکی هغه جنگ کوي بیا دی بیرته پاکستان تقویه کوي دا رقم خو نه کیږي
ما نه نه
بله په نظر دغه دریمګړی د افغانستان دوستان لکه جاپان، هند، ترکمنستان، ترکیه، ځینې عربي ملکونه اندونیزیا دغه درېمګړي شي پکې همدا جرمني ډېر ښه هغه دی دوست دی د افغانستان دوی دوی بیا کولای شي چې د امریکایانو او د طالبانو افغان حکومت ترمنځ کښېني.
بله مننه کور ودان. بله مننه.
سلام محمد تاسو ته سلام منو په دې ځل کومه سلام منو نن منو په دیا لاس نه پرو باندې سول نه راځي نن منو ځان پوکي هلته دیا لاس نه پر ناسي یا دو لاس نه پر هغه سول دې موږ وطن ته نشي راوستلای دا وظیفه دې نړیوالې ټولنې ده دا وظیفه دې ملګرو ملتونو ده چې دا لاس هلته پکې کیږي چې دنیا خبره شي دنیا له حال احواله خبره شي دا خالته پکې خبرې دي مازیګر یو رقم خبره ده سهار بل رقم خبره ده که یو ښه لاش وخوري ښه خبره به یاده شي که بد لاش وخور هغه بد نظر ورکوي دا سوله به موږ څه کوو دا سوله خو د نړیوالو ټولنه ده چې موږ ته راولي ملګري ملتونه یې راولي امنیت شورا باندې
راولي
جنګ امریکا موږ وژنې طالبان موږ وژنې دا موږ چا سره سوله وکړو
مننه
ملامت دې موږ څه شی ده دا ملامت هغه خپل مالکه چې موږ تمامه دنیا ته پنځوس
نمبر مننه سردار محمد صاحب مننه ستاسو پیغام وخصل شو نظر صاحب بارګزه صاحب ډیر انتظار شوه دی دوی ته به ورشو
او تحلیل‌ها را هم شنیدین اول از شما بگیریم بارگزه سه محترم.
بله ما در جن دوستان در خبرو چخه یو در اعتماد سازی یو در طالبان در نیت خبر واردل او بل در طالبان و سر مذاکره کوون که چه وی دیالس کسان دی و کچنی چیم دید لومنی رازم دیف پشتنی تا خبر اساسی دا د هر څومره چې مذاکره کوونکی ټیم کوچنی وي او د لوړو کسانو ترمنځ مذاکره وسی نو زما په نظر سره هغه به ښه نتیجه ورکړي. مهم هرڅه دا ده چې هر څوک چې مذاکره کوي هغه مذاکره د اصولو مخې په هماهنګۍ باندې په مشورو باندې وسی. نو ښه خبره به دا وي چې که امریکا د طالبانو سره مذاکره کوي هر مذاکره او خبرې چې کی هغه په مهنګ یا مشروع باندې مخته ویل کېږي سم چې مخته وړ دی نو زما په کسر شې نتیجه وایي کې دوهم دوی د اعتماد سازی په اړه باندې لکه بدون شک چې د اعتماد سازی په ځاچ تر څو حکیم سوي نه وي هغه مذاکرات په سیتو غسر تر رسیدای نه شي. نو د اعتماد په ځاده حکیم ول د پر نت ارتیا د جنتونو باید ساتوي خو اوس وختونو کې چې موږ هغه معلومات چې لرو د کتر څخه تر دې راهده پر طالبان هم هغه نه تاپزري چې باید شول وي هغه شوډل ده. نو زموږ امیدواري ډیر زیاته ده چې طالبان او امریکا به ډیر ژر هغه توافقنامه چې باید امضا شي هغه ته بسره ورسېږي او دا هغه توافقنامې څخه ورسته به د ډیر ژر د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي تر څو دغه جګړې ته د پایتخت کې ښهستدل شي. امیدواري زموږ د ډیر زیاته ده او امید ستاسو چې ډیر ژر دا کار وشي.
بله خب آقای شیبر بارگزای صاحب یک سوال هم که بود آقای شبر ما شما تحقیق بدیم بسیار جدی که ای بود که هماهنگی بین کسایی که این مسئله پروسه صلح پیش میبره مثل وزارت دولت و اینا یک هماهنگی درست نیست یک موقف درست نیست را عزیز زیاد صحبت کردیم. مخصوصا ما گفتیم که یک سوال کردیم که اگر وزارت خارجه فعال شوه اینا یک اساس قانونی هم خواهد داشت در سطح بین المللی خوب خواهد شد. از اون خاطر اپوزیسیون اعضاب سیاسی هم کدام تر خوب ندارن. از این خاطر طرف مقابل یعنی طرف افغانستان هنوز هم سر میز مذاکره نیست اما بازم بگن بیاین سر میز مذاکره بشینن اینا یک موقف صحیح از این مردم آگاهی نداره یعنی معلوماتش نیست. چطور آقای شیبر؟ بله یعنی ما نمیفهمیم که چی از اون خاطر کل این خیالی گپ زده میرن. باید اینا هر روز هر قدمی که میشه هم خودشان صحبت کنن با ما در میان بگذارن. از اون خاطر بارزه سب چی میگین؟
اما بدون شک چی هماهنګي مهمه ده. خو خبره دا ده د سولې په پروسې په برخه کې په دوو برخو کې زیات فلزي لوانې چې کور د نن دی د کور د باندې دی په نړیواله سطح او سیمیزه سطح باندې بدون شکه چې بهرنیو چارو وزارت مخکل پالیسي او ستراتیژي په دې برخه د پاره لري ترسو وکولې چې د دیموکراتیکو چینلونو د لارې څخه د افغان سولې لپاره یو څه وکړل شي. خو په کول کې د سولې ټول کارونه چې تیږي هماهنګي کېږي هغه د سولې په چارو کې د دولت وزارت سره کېږي ځکه چې د سولې په چارو کې ځانګړي وزارت حکومت لخوا څرګنده شوی دی. خو موږ په دې وروستیو وختونو کې تاسو ته معلومیږي چې موږ د سولې په برخه کې د حکومت یو ورشه د کمیټې ایجاد کړې ده چې په هغه کې به د افغانستان د دولت ټول وزارتونه به د سولې په چارو کې د دولت وزیر تر مشرۍ شاغل سلام ریمی تر مشرۍ لاندې به کار هماهنګ ډول باندې مختوری. یعنی هڅه کړه ته هڅه په مختلفو چلنونو کې وي خو له یو ادرس څخه له یو باندې ځای څخه پورتکیج هغه ټول به تر سره هم هانکیږي. نو زه هغه څه چې باید سی وای په مختلفو چلنونو کې هلې ځلې روانې سوي دي خود له ادرس واحد ادرس ته او ټول هم هانکیږي.
تشکر سپ برزه سپ تشکر اله مهمان دیگر ما محترم آقای حکمت الله عظمی معاون مرکز مطالعات صلح و مناسبات هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. آقای عظمی خوش آمدید سپ به برنامه ما.
بسیار تشکر سپ. من سلام خدا به میمونا و شنوندای عزیز تقدیم میکنم.
بله عظمی سپ، ما تقریبا یک نیم ساعت است که روی مسائل زیاد صحبت کردیم، حال شما چون مرکز مطالعات هستین امی مسئله منازعات چطور حل و فصل میشه، یک راه حل بسیار جدی را به ما میال پیشنهاد بکنین. ورزی که سوالا از این قرار بود که این طرف افغانستان هم یک واحد نیستن، اما بارگزای سپ میگن مادرس ما واحد است، منتها ما میگیم که وزارت خارجه باید اکتیف می بود و خود مثلا عذاب سیاسی باید فعال می بودن. یعنی عدم موجودیت معلومات همیشه باعث از این میشه که کلی خیالی صحبت کرده برن. شما از طریق علمی چی پیشنهاد میکنین چی باید شود سب؟ عظمی سب؟
تشکر. بیرسه چه مسئل دیر مهم دی نظر سب؟ اول خدا دی چی آیا دسول تفاهم نامدت امریکا و طالبان تر مابین کم سایت مختلفی دلیده او څومره معلومات امریکا شریکي څومره معلومات طالبان شریکي، چې په دغه اساس شي کوکي د معلومات شریکول ډیر مهم دي، چون چې طالب او امریکا معلومات شریک نه کینو بلته عام ولس افغانستان کې ډیر زیات په تشویش کې پاتې کېدل شي چې یو ډیر غټه مسله روان دی او په خبر نه یو، نو دا تشویش ډیر زیات دي کېدل شي. یو دا مسله ده. دوم مسله چې ډیر مهمه ده، هغه د د شول د کوره مختلف اپروچز دی، د کوم تاګلار دی چې مثلا سیاسي یو لري دولت افغانستان یو لري په هغه کې د اجرایي ریاست او ارک متفاوت نظرونه لري. مګر چې کومې نکته ته غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې اکثر مرموز په افغانستان کې ریشل سی د څه مسله کې او یو واحد او متحد جبهه ونه لرو، دا زموږ پاینده باندې او زموږ په مخکې مذاکرې نیز کې چې کله طالبان سره کړو دا ډېره منفي اغېزه کوي. دلته زه باید پیدا دولت د افغانستان ځینې اشتباهات لري چې هغه هیڅوک نشي د نظره غورځولی. مګر یو رول د سیاسیونو او د سیاسي عذابو د جمعي مدني دی، هغه دا دی چې دغه افراد کله چې د دولت سره یو مخالفت ولري، یو مشکل په ځینې نظریاتي لحاظ باندې مشکل ولري، ډېر ځې په ځای چې د دولت سره پاتې شي یا پر دا خوا کې جبهه کې پاتې شي، دوی مستقیما ځې د طالبانو جبهه نیسي، چې دا نور موږ ضعیفه کوي. زه یو شي سره ډېر موافق یم، هغه دا دی چې د طالبانو او امریکا مذاکرات چې خلاص شوي دي، ځینې خلک وایي دوه ورځې مخکې تفاهم نامه کله چې رسمي امضا کیږي، دغه د سولې د اصلي پروسې یو شروع ده، او کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي هغه اصلي مسایل چې ډېر مغلق به وي، ډېر به جنجالي وي، هلته به بحث کیږي. نو د سولې برنامه کې ډېر احتیاط پکار دی اوسم، چون چې کم اشتباهات کېدلی شي چې افغانان د څو کلم د فار بیا جنگ ته یوه چې نو دا
اعظمی سه محترم. بله
چې اسمن دولت
بله اعظمي سب محترم لکه څنګه چې تاسو ویل چې تروسه پورې دا روشانه نه ده چې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ څه خبرې شوې دي، خو کچرته د بارنټ روبین خبرې راوخلم چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار وو، د ازادي رادیو ته ویل دي چې کوم معلومات چې د لدی خبرو تر لاسه کړی دي په یغوی کې راغلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړ توګه له القاعده سره روابط قطع کوي، له داعش سره به جګړه پیلوي، او د شاغلی روبین په باور د موافقې لمخې به په 115 دیرش روزو کې امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8400 تر کمې جو وس امریکا شاوخوا 10000 پوځیان په افغانستان کې لري. او روبین دا خبر هم کړی دی چې له طالبانو سره تر موافقې وروسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبري پیل شي، او د ناتو سرمنشي یان سولتنبرګ بیا پرون ویل چې جرمني هم پیشنهاد کړی دی د ناروې ترڅنګ چې دوی کولی شي چې د بین الافغاني خبرو کوربه شي. خو که اوس دې تراشو دا هم تایید شوی نه دی چې فرضاً امریکایانو دا خبرې کړي دي چې یا په رسمي شکل یا طالبانو ویلي دي، که دې تراشو چې تر اوسه پورې هم خبرې ګونګې دي، نو ولې چې په ګونګ حالت کې افغان لورې چې په افغانستان کې باید څه وکړي؟
زه کوم د افغان دولت موقف دا دی چې باید د مذاکرات او یاد د امریکا د طالبان تفاهمنامه د انسان مخ کې باید یو اوربند اعلان چې دا فکر کوم ډیر قابل د غننه دی امریکا دونه نه دی او امریکا هم دا ډیر جدي دا مسله نه سي. زما تحلیل دا دی چې طالبان او امریکا به پر دې باندې تر ډیره حده پورې سلا سویم د چې و ورځي به قائد په خوشنط سپیچ پر امریکا و کاملا عملی دري چې په افغان ځواکونو به په بل خصوص په شارو کې عملی نتیجه چې پاره کې مهم شارون دي چې راځي انتیاري عملی به نتیجه او په لوی لارو باندې د عملی نتیجه په امت پاشتات باندې دغه په نومه تر رسیدلې دي. بیا د امریکا موخه تل ته یو شی چې ډېر به تر دا هغه دا شي دی چې کله موږ ته په نومه امضا کیږي کدا اول باید عالمی اعلان څه کنه چې کچیر عالمی اعلان چې یو دغه وخت ډیر اساس کې شدل کې چې طالبان هم د خپل د ویکټری یا مثلا د خپل ځان د سم کې اعلان چې موږ امریکا مات کړل او موږ د کوم کې یو نو د خپل د جګړې ته یو نو لار امر کې. نو اول سوال دا دی چې آیا دا څه په نامه چې ځکه په اول وخت کې باید اعلان څه کنه چې سړي زړه منم چې ورسته یو حالت کې باید یو رسمي غونډه راوغوښته چې هغه عالمی د شلو هیوادونو وزیر خارجه او د مهمو نړیوالو ارګنایزیشنونو رئیسان هلته باید وجود ولري چې دا یو رسمي بڼه واخلي چې څو امریکا خپل هوکړلیک چې د طالبانو سره کوي تر هغې باندې متحد شي دا باید وشي. مګر زما تحلیل دا چې د بین الافغاني مذاکرات او د تفاهم د امضا دغه فاصله باید ډېره کم وشي چې که چیرې دغه وزده شي په دې کې ډېر زیات مشکلات را مخته کېدلی شي او هغه مشکلات یې باید کېدلی شي چې جنګ بیا یتلا دوام هدف واخلي. مګر د مذاکراتو په جریان کې هم ځینې سپویلرز چې موږ ورته وایو یا ځینې حلقې چې غواړي چې جنګ دوام وکړي دا به ځینې عملي به تاسو ګورئ په کابل کې ابله ورځ عمله ولیدل چې طالبان ادعا ونښتل. نو ځینې کړې په خپل طالبانو کې ځینې خارجي وادونه
بله
دې بده دې کوشش کوي چې دغه سیم دغه سیمګر د امریکا او د افغان دولت طالبان یو میکانیزم چې باید پرګاډ باندې یو درې اخیز کمیشن چې باید په دوحه کې وي دا باید تشکیل شي او دا هم لې چې کیږي باید د مونیټور کې دی باید و چاري چې مثلا چوکې ته شاله.
بله تشکر اعظمي صاحب که وخت ما زیخ زرفت. بله اعظمي صاحب بسیار تشکر. شهاب صاحب شما تقریبا کل برنامه را شنیدین، تمام ایرادا تنقیدا پیشنهادام شنیدین، آل استادی تا نشان بدین صاحب دمی یک دقیقه میار کلش یک جنبندی بکن یک نتیجه بکشین ببینیم چی میتونین استاد.
بسیار خوبه ما در خدمت نظر به توان خود. علی عبدالحی محمدی گفتن که خانما امو موضوع را یاد کردن، ما کوتاه میگم مرمن د کورنه اساسی محور دی په قران عظیم شان کې ورته د تعلیم واضح حق ورکړ شوی، هر هغه څوک چې د حق تر نه اخلي هغه د اسلام نه فاصله نیسی. او علاوه تر دې که په یو کورنه کې مور با تعلیم او با تحصیل وي، نو زه فکر نه کوم چې هغه کورنه د بحران سره مواجه شي. دا خبره مې محمدی صاحب ته و. سردار محمد رو پوښتنه وکړه چې پر دیر لسو نفر باندې هم مذاکره کیږي کنه، کی خو زه باورمند یم چې په یو نفر هم که وغواړي مذاکره کی د طالبانو له آدرس نه که یو نفر هم چې هغه پرست د دوی د قواو کې وي، د پرست نظام کې شتون ولري، که چېرته هغه وغواړي په حقیقي شکل باندې سول رامنځته کیدای شي. مذاکره دپاره باید لکه څنګه چې ورته اشاره وشوه ټیم واضح مشوره او ډیر مغلق و پیچلی نه او ډیر افراد پکې دخل نه، چون افکار هر څومره چې زیاتیږي همومره سوالونه را زیاتیږي، همومره هم ذهنیتونه مخشوش کیږي. دغه څو خبرې نو
تشکر سی فهمیده شه. بله وخت خلاص شد یک دقیقه تان سی با. خب بارگزه سی بر شما یک نیم دقیقه وقت میتیم برازی که چند دقیقه پیش استودیو رو ترک کنیم آماده شد و میگن که با مشکلات تکنیکی از او خاطر ما رو میخواین بکشن از استودیو. بارگزه سی با یک نیم دقیقه جنبندی کنیم برنامه امروز سی.
مننه د اصول پاره باندې به یو شی وایم چې د افغانستان وخلو غوته خوش خبرې ستا د تاسو کنامیت ډیر زیات شوی دی. موږ هم افغانستان حکومت د اصول لپاره هغه امادګی چې باید د لو د هغه لرو مذاکرات ټیم آماده دی. موږ بیا هم ار څه چې زر دغه تواب کنامه هغه چې تاسو ته ما چې د افغانستان د خلکو توکو د هغه امضا چې تر څو بین افغان مذاکرات لا راواده شي او موږ یو تل پاتې سولې ته ورسیږو.
بسیار زیاد تشکر مهمانای محترم آقای اسدالله بارگزه کارشناس وزارت دولت در امور سال، محترم آقای حکمت الله شهباز استاد پانتون، محترم آقای حکمت الله عظیمی معاون مرکز مطالعات سال و منازعات، و همچنان در قسمت های اول آقای فیض الله جلال استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پانتون کابل، استاد پوهاند ودیر صافی، از اشتراک کلتان به برنامه. یک جان تشکر. انشالله به یک سال خوب و پایدار افغان ها این سالا برسن زودتر. با می امید برنامه را به پایان می رسانیم. همچنان از همکارای ما که امروز در عقب میکروفون بر ماده تیانشی برنامه همکاری کردن، آقایان ویس کاکل، آقای شفیق عیار، آقای قادر جلال، عبیدالله عبیدی، از شما هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله‌زارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم. وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
وطن عاشقم بر شکوهت، بی از دور بود سنگ کوهت،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا ای دیارم،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا
عشق تو افتخارم، وطن در رهت
قلب من هستی من بود رگ رگم پرز خونت
وطن قلب من